دولس بجه او درش دقیقی دی زموگ غگل ازادی راژیو آوری شبه او رست قدرمانو آوریدون کو دی ازادی راژیو اونیز پروگرام دی زهر و کاروان خپریگی خوله غمخ که پامو کری دی خبرونو لندیستا. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې د افغانستان له خاورې دې هېواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا نن رد کړه. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودېدونکي مواد لېږدول. د راپور پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. په دې چاودنه کې له 180 ډېر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې 1 امریکایي ډالر د 80 افغانۍ او 2 پولو پر وړاندې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تېره اونۍ یک شنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بالستیک توغندی وازمې چې د واشنگتن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدر اعظم پرون وویل چې لسګونه زره توپخانی هاون او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځ څخه غواړي چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیگار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیگار راپور تر وهه د دروستم دی او مشکل هم پکې شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظره د نشي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت د وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمله به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي، واده می نه کاوه.
د دې خبر وای چې زه د سکیګه ما بيخي واده نه کاوه. دغه زندگی مم تباہ کړ، خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سر، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وای داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې، خو تر اوسه یې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت رسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پښکرل شوي او تر ټولو ډېر تاریخ ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تریاک تولید شوي چې له دې تریاکو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاته پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تیر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند دوو بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کروی د ناتوانی د مجبوری ماره چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندي دي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شار سره موږ مجبور مکلف سیم ولا تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې 6 کال موږ دلته خریدو فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې فروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړۍ میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه 6 میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 6 میاشتې پوره کېږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور ترې وهد درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 6 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درولې دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1300 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوې او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستري کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستري کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلي، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوې نه لري. د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د څارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړې بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین را کمک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنیانو مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1300 کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالیې وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي. او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشئی بوټو کښتګرو نشئی موادو کاشاکونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشئی موادو په کښتګرو کاچاکونکو جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کیدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سي نه زیاتولی سي نه معاف کولی سي. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سي هم زیاتولی سي هم او معاف کولی سي هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاګانی دي. یعنی یو معتاد ته کولی سو چې لس دورې ورته ورکو، بل معتاد ته کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شرابخور هم ناروغ ده، قاتل هم ناروغ ده. که دوی ناروغ نوی دغه جنایت سرته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه د مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمده، دوی سره انسانی برخورد وشي، لیکن په عین حال که باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواته راشی.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کیدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمه ته حاضریږي، نو د قاضی په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپل اقرار وکړي، نو بیا په دغه وخت کې قاضی حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیراتو یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټې ولري، او که چیرته عملي نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چیرې دغه مثال د تابلت کوالا تاجران معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري، نو د دغه تابلت کو د مخدرات څخه لري کی. کچیر دغه معتادین مجازات نشید، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي، او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سی.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دی، یا د نشي موادو تسهیل کوونکی دی، یا ساکیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشي مواد کری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دی مواد مخدر دی، دوی ته جزا ورکړي.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا فیس بوک او ٹویٹر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوری چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفګان له امله ډېر موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپله لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډېر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوند و. له هغې جنم چې بیا راودو کلي ته، لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازدیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ ویلې ځه بس یو دود د نن شپه بیو، نو د خبر نه اوسې دا داسې شی ده چې ورې ووایه زه تي بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دی چې ورسوي پرېښودل کېږي. خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي، پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي. چا سره اعتبار و هغه هغه چې پوه سو زه تیغم لاس رانه واخیسته، انډیوالان هم لاس رانه واخیستې ده، تی مجبور سو تنا پاتې سولو دبانې بس سرک په غاړه چېرته به چې ښه جای وه هملته به م ځان واچو. د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزاره م کوله، نشې ته به م پیدا کولې، لږې تندې بس تېرو زاتې. داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم بېخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه. بېخي چی را کې نه دي پرېښي، ما قوي وم بیدار هلک وم، هر څه نه غورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي. څنګه سړی به چې خپل د زړه ټکړه یاد نه زما یو لورګکۍ داسې دی، دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي، څنګه سړی به چې زړه ټکړه پسې ونه زاړي. چې نشه مې نه کولی، ډېر بایدار هلک وم، یو جیته نه یو جیته خو به مې ځان رسولی و، پلار و مور خو به را سره ارام و، که نور څه نه وه بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګېډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي دې سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادت وکړي. بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستري دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا لالا، دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جان، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر، زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیارو بګړی دی، ته دستا د پچکاری بمبر راکه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم، چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاری بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
لکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه،
یار بریا لیلا لا تور د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی که ها
بخیلی نکوم پچکاری دی تا قربان شی زستا د گت خبر کوم ما ویل ناروغ کینگی سورا ورا
اوز خوشنو داکتران شوی والا
خاندما زرشتی در توایم زف از اینم پچل و ناروغه وقتایم تو ولی خبر جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی اینگی ظالما
گورا تا زربم بدا دا یو کال کینگی چی ززان تا ور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیت سمانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دوه جنی در کم خلاص
والا کا بخینی والا کا کوما زوام چه خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوش چطی خبری دی زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مر آخل ما پودر زن تا پچ کاری گوم تمیوین چینج بلام نیم والا
زنو چه زمان خبر نمانی دا دی با ما وخلا
د فرید پلار ایو خبره می در تکوله
خوایا سنگ خبره دی را تکوله
ما ویل اوز خو فرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کرتا راسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دغا چرت و حاله او
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دلتا پده توشکه که نه خواه زوی فرید سنگه او
خوو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته ورسته کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم دا اوز دی موری و خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغونده زوانده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلری
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدای فضل وکه جر را تا وایا دا چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را خکار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدس بیا چه بلا ده
ایدس داس یو بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلری
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی دی وینه للاره و رغلی ده پودریان اکثر وقت پا گرده دی پچکاری ناول بمبه استعمالوی کم پودری پا ایت سخته و فرید داغه پودری دی پچکاری بمبه استعمال کرده او دای هم پا ایت سخته شوی ده
نو فرید اوز سنگ و
اوز بد نو
خدای می ربانه دای ایت بایم خشی واده با ورته و کو میراث کیگه خوبا نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو والی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغه ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغه ناروغی ولری فرید خوب للاسه اوت ده بلد لور جوان والی بلوی لازتا واکو
نو تاله دکترانو پخته نو نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختره بی وکره ډاکټرانو ویل چې علاج دلاري بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نشو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.